ازادي راډیو د شپږ بجې د خبرونه د اوریدونکو هرکلی کوم. احمد شیبریم سلامونه. د افغان موترزو میرمنو یو شمیر ډلو د ملګرو ملتو په کوربه توپ د دفې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت څرګند کړی دی. دغو ډلو پرون په جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو له حقونو څخه سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د دوی مخه باید په نړیوالو غونډو کې ونیول شي. ارغوانی شنبی غورځنګ د ښځو د هیلې د کړکۍ په نوم غورځنګ او یو شمیر نورو فعالانو ویلي دي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د طالبانو د حضور مخه باید ونیول شي. ملګرو ملتو ویلي چې د روانې جون میاشتې په دیرشمه به د سرمنشي انتونیو ګوتیرش په مشرۍ د افغانستان لپاره دوه ورځنۍ غونډه جوړه شي. ملګرو ملتو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالبانو ویلي دي چې شاید د دې غونډې په اصلي بحثونو کې برخه واخلي. د اسادی جپی په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه وسلواله ډله ادعا کوي چې تیر شپه په کابل کې د طالبانو پر یو موټر برید کړی، دوه طالبانو وژلي او درې تنه نور ټپیان کړی دي. د ډلې پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر لیکلي چې دا مرجوب لري د کابل په خیرخانه مینه کې د پولیسو پر یو موټر د برید پر مهال طالبانو ته اړولې، خو په بیان کې د برید د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویل شوي. اسادی راډو دا ادعا په خپلواک ډول نشته ایدولې. د راپورونو لمخې د قرغزستان د انرژي وزارت هغه پلان چمتو کړی چې لمخې دا هیواد او تاجکستان پر روان 2015 میلادي کال کې د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا صادروي. د منځنۍ آسیا ټایمز ویب پاڼې د راپور لمخې دا پلان تر 2015 کال د قرغزستان د انرژي د ملي پروګرام یو برخه ده. قرغزستان اټکل کوي چې د روان کال په دوبی کې به د کاسا زر پروژې له لارې پاکستان ته 1.25 میلیارډ کیلو واټ برېښنا صادر کړي. کاسا زر د افغانستان لارې جنوبی آسیا ته د منځنۍ آسیا د برېښنا د لیشت پروژه ده. د روان کال په پیل کې قرغزستان له پاکستان او تاجکستان سره د دې پروژې د رغونې د بیا پیل پاړه یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. د ناټو عمومي منشي وایي اوس چې د ناټو غړو اوکراین ته په روسیه کې دننه د دوی لخوا د ورکړل شوي وسلو په ذریعه پر عملیاتو ممنوعیت لري کړ، د نور هم ډاډه شوی دی چې اوکراین د ختیځ شار خارکیف دفاع کولای شي. یان ستولتنبرګ پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې د ګډون پر مهال د چک په پلازمینه پراکې ازادي راډیو ته وویل د اوکراین د متحدانو په پالیسي کې دا بدلون چې متحد ایالاتونو پرون رسمان اعلان کړ او ورپسې جرمني هم د هغه ملاتړ وکړ مشروع اقدام دی، ځکه د په وینا اوکراین په تیر په خارکیف کې د خپل ځان دفاع کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې واکمنو طالبانو اسلام آباد تورن کړی چې د کابل او پیکینګ د اړیکو د خرابېدو هڅه کوي. کدا سوي اسلام آباد ولې داسې کوي؟ د چارو کتونکو زردشت شمس
وړی چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې اوس ستونز را پیدا شوې ده، یو سبي باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کی
وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ ووري.
پکتیکا د لپاره د ابو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منزور کړی دي.
د روزګان د توتو میلې ته مو ورولو
خدای خوشالي زړی نه مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه.
د کرکټ د نړیوال جام په اړه او د دې جام په درشل کې د افغانستان او سکاټلند د لوبې په ارتباط هم اوریدل شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت پر پاکستان تور لګولای چې د کابل او پیکینګ ترمنځ د اړیکو د خرابولو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د حکومت بیان چې بهولا مجاهد د افغانستان یو خصوصي تلویزیونی چینل ته د څرګندونی داسې محل کړي چې د افغانستان او چین اړیکې تر بل هر وخت تاوده دي او د نور پراختیا لپاره هڅې روانې دي. تفصیل د احمد تکل پورا پورک.
پرون داسې محل چې د پاکستان د حکومت یو امنیتي پلاوی په کابل کې او د پاکستانی چارواکو په وینا په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د 300 مخکي خونړي حمله په اړه معلومات غوښتل، د طالبانو د حکومت ویان تور پورې کړ چې اسلام آباد د افغانستان او چین د اړیکو د خرابولو هڅه کوي. پاکستانی چارواکی وایي چې د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د 16مې حمله د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی وسلوالو کړی ده، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د دې حمله پلان په افغانستان کې جوړ شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا تلو نیوز ټلویزیون ته وویل چې د اسلام آباد دا تورونه منطقي بنسټ نه لري.
ادب قرارداده نه ادبای چینی در پاکستان هی مرتبط به پاکستان است.
پاکستان کې پر چینایي وګړو حمله د پاکستان خپل کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې هیڅ تړاو نه لري. هغه راپور چې پاکستانیانو خپور کړی دی د دې لپاره یو هڅه ده چې د چین او افغانستان ترمنځ بې اعتمادي جوړ کړي. موږ دا په وار وار رد کړي او دا خبره کوم منطق هم نه لري.
طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورسته له چین، روسیې او ایران سره چې د سیمې مهم لوبغاړي دي ډېر نږدې اړیکې جوړ کړل، خو له چین سره د طالبانو د حکومت اړیکې ځکه ځانګړې دي چې اساس یې اقتصادي همکاري ده. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس باور لري چې پاکستان د چینایانو د امنیت په ټینګښت کې د پاتې راتلو لپاره پلمې جوړوي.
دا چې پاکستان د چینی اتباو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلی دی، غواړي چې خپل دې ناکامۍ ته یو بهرنی بود ورکی او هغه دوی د مسؤلیت طالبانو یا د افغانستان خواته راجی کې او چین ته ووایي چې ستونزه په بهر کې وه، او غواړي چې د دوی چې د چین سره اړیکې یو کې یو څه ستونزه را پیدا شوې ده، یو څه بې باوري د دوی ترمنځ را پیدا شوې ده، هغه فشار په ځان کم کړي.
د جاپان ان ایچ کی خبری آژانس پرون د طالبانو د سوداګرۍ وزارت د ویان اخونزاده عبدالسلام جواد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وای افغانستان غواړي د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې له چین سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. د آژانس د راپور لمخې ښاغلی جواد ویلي د طالبانو حکومت اوس مهال له چینایانو سره د دې پروژې په اړه خبرې کوي. نوموړی زیاتوي چې افغانستان کولای شي له دې لارې خپل محصولات چین او نور نړۍ ته صادر کړي. ویاند هم ویلي دي چې د طالبانو حکومت غواړي له چین سره د سوداګرۍ لپاره په شمال کې یو نوی لار جوړ کړي. د چین او پاکستان اړیکې له کلونو راهیسې خورا نږدې دي، خو چین چې اقتصادي د سیاستونو اساس جوړوي له طالبانو سره هم خورا نږدې اړیکې پالي. داسې مهال چې د چین په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، پیکینګ د افغانستان د سفیر په توګه د طالبانو استازای منلای دی. چین هم دراز د افغانستان په قانونو او نورو سکتورونو کې خورا زیاته پنګونه کړې ده.
د پاکستان پلاوی د چینایي جنرالانو د وژلو د قضیې په تړاو تیرونه په داس وخت کې کابل ته ولاړ چې ټاکل شوې ده. د پاکستان سر اعظم شهباز شریف روانه اونۍ سیشنبي په څلور ورځني سفر چین ته سفر وکړي. پدې خبرونه کې تاسو وړاندې د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر پاکستاني عسکرو لوي چاودنې خبرو چې مرشوب لري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادې رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
په پکتیکا کې د اوبو د یو چیک ډیم د جوړولو کار پیل شو. ځای طالب چارواکي وي د دې پروژې هدف د چیک ډیم نږدې سیمه کې د ځمکلاند اوبو د کچل وړول د سیلابونو د زیانونو لښوالی او د یادې سیمې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو برابرول دي. دوی زیاتوي په روان مریض کال کې د پکتیکا په مرکز او ولسوالیو کې څوارلس د اوبو واړه او منځني چیک ډیمونه منصور شوي دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
د پکتیکا ولایت د شخل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی په سیمه کې د اوبو د یو منځني چک ډیم د جوړولو کار پیل شو چې یو سلو شل متره اوږدوالی او لس متره لوړوالی لري. د یاد ولایت د ګومل فرعي سندیزې حوزې د ادارې مسؤلین وویل چې یاد سیمه دایمي اوبه لري، خو دا چې په دې ځای کې تر اوسه بند نه دی جوړ شوی نو اوبه یې ځای کېږي او ځایي خلک د څښاک د پاکو اوبو او د ځمکو د خړوبولو لپاره د دایمي اوبو له کمښت سره مخامخ دي. د یاد ادارې مشر فتح محمد ذاکر وویل
د خلکو مشکلاتو ته د مشکلاتو د حل لپاره مدا ساحه مشخص کړي ده. په دغه ساحه کې د ذخیروي بند د ساحې مشخصوالی دایمي اوبه دغه ساحه لري. په دغه لاندې کلو کې کوم د ځمکې لاندې اوبه د الته ټول د برمو اوبه استفاده کیږي، نو دغه ساحه سمګ انتخاب کړي ده. سمګ د ځمکې لاندې اوبه په باندې تغذیه کړو د دې خاطر باندې انتخاب کړي ده.
زوی خلک وای د دوی په سیمه کې د عبود دایمي سرچینو لشتون سره سره دوی د څخاک او بود کمښت او د کرنیز زمکو ډیر برخه شاړه او به حاصله پات کیږي. د شخیل آباد ولسوالۍ د شیرګل کلی یو سیدونکو بهای جان وای
دا خلک ډیر مسکنان دي، موږ ته دا ډیرې پیدا رځوي انشاءالله، یو خو به اوبه زموږ په سهانو کې ډېرې شي، یو به زموږ دا ډېب را ته وتړل شي، نور دا علاقه په ټوله دغه چې استفاده کوي، دورې مې زموږ ځکه دغه چې پاتې دي بې اوبو، دورې مې زموږ ځکه بې اوبو دي، دا ډېر موږ وتړل شي، موږ ته ډېره پیدا لږ شي.
د پکتیکا چارواکي هم وایي په روان مریض کال کې د ولایت په مرکز او بېلابېلو ولسوالیو کې د اوبو د څلور ویشتو لویو او وړو چک ډیمونو جوړول په پلان کې دي. د پکتیکا د ولایت معاون عبدالسلام سعادت ویل
پکتیکا د پاره د اوبو برښنا محترم مقام سریرش چک دیمونه منظور کړی دي. دا ټول پکتیکاوالو د پاره مودا زری دی چې هر ولسوالی د پاره له خیره چک دیمونه جوړو، په بازو باندې کار شروع شوی دی، بعدي جوړ شوی دی، په بازو نور باندې له خیره سره کار شروع کیږي.
پکتیکا د هغو ولایتونو ده چې د اوبو د ډیرو سرچینو سره سره نه یوازې د کرنیز ځمکو ډیره برخه دایمي وبنه لري، بلکې خلک د څښاک د پاکو اوبو لپاره مخسر هم مخامخ دي. سموده مخکې د ایم سی نړیوال موسسه لخوا د پکتیکا د ارګون او یوسف خیل ولسوالیو 2000 کورنۍ ته د څښاک اوبو و شبکې ګټې اخیستنې ته سپارل شوې وي چې ټول ور باندې ولس لکه امریکایي ډالر لګښت شوی و.
د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام سبا د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې د کوربه هیواد متحده ایالاتونو او کاناډا د لوبډلو له لوبې سره پیل شي. دا مسابقه به د جون تر 9 د متحده ایالاتونو ترڅنګ په ویسټرن ډیس کې ترسره شي. دا نړیوال جام په 5 ګروپونو کې ویشل شوی چې په هر ګروپ کې 5 لوبډلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پاپوا نیوګینی، یوګاندا او ویسټرن ډیس سره یوځای شوی دی. د افغانستان لومړۍ لوبه د سې شنبه په ورځ له یوګاندا سره په ویسټرن ډیس کې ده. د کرکټ د دې نړیوال جام په درشل کې افغان لوبډلې پرون سکاټلند ته په یوې تمریناتي سیالۍ کې ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې سکاټلند د 55 منډو په تفاوت ماتې خوړلې. جزئیات د ازادي راډیو د سپورټي خبرونو د خبریال بختیار ساحل پر راپور کې.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز نړیوال جام په دویمه تمریناتي سیالۍ کې د سکاټلند ملي لوبډلې ته د 55 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د جمعې په ورځ د مې په 1:30 نیټه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې پیل شوې وه چې افغان لوري د 75 ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه. په دې تمریناتي سیالۍ کې د افغان لوبډلې د توپوهنه پیل رحمان الله ګربز او ګلبدین نایب وکړ. ګربز تر 8 منډو جوړولو وسوځید او نایب بیا د 55 سلریزو پر مټ 9.5 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله او مرزای بل لوبغاړی و چې 8 منډې جوړې کړې او محمد نبی او راشد خان بیا په ترتیب سره 1415 منډې وکړې. د سکاټلند لپاره په توپ اچونه کې کریس سول درې افغان لوبغاړي وسوځول. د یادې لوبډلې توپوهونکي د شلو اورونو په لوبولو بریالي شول، خو یوازې 1.3 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوځېدل. مارک ویډ یې مخکښ منډه جوړونکی و چې 4.3 منډې وکړې. په افغان توپ اچونکو کې کریم جنت او مجیب رحمان 2-2 او نورو ټولو توپ اچونکو یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. ګلبدین نایب د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه نومول شوی دی. دا په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې وروستۍ تمریناتي سیالي و چې لومړی د عمان پر وړاندې د ورخت له امله بې پایلې تمامه شوې وه. افغانستان په خپله لومړۍ رسمي سیالي د یوګاندا د لوبډلې پر وړاندې د جون میاشتې په 4 نیټه د کریبین د ګیانا په ټاپو کې ولوبوي.
د خیبر پښتونخوا په بونو کې د جمعې په ورځ 14 پاکستانی پوځیانو ته مرشوب لاړولې ده. د پیښې جزئیات له سیمې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال پر راپور کې
په بونو کې د فوز یو افسر چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې د مای په 1:30 جاني خیل سره بنگلا سیمه کې هغه وخت د فوز یو ګاډی د ځمکې لاندې بم چاودنې ښکار شو چې د غلطه د معمول په گشت وو. نو ما وړي وویل چې په خکه د فوز سلور سرتيري وژل شوی او درې نور جوبل شوی دي. د دوی په وینا جوبل شوی سرتيري د بنو فوزي روختون ته د درملنې لپاره راوړلی. د لاغ وروسته چې د پاکستان فوز د مای په 28 ادا کړي و چې د خیبر پښتونخوا په بلا بیلو سیمو کې د عملیاتو پر مهال درویش وسلوال وژلې دي. د فوز اماړي کو سانګي ویلی ول چې دغه عملیاتو په دوران د فوز یو کیپټن په ګډون او سرتيري هم وسلوالو سره ډزو کې وژل شول. د مې یو درشمې جاني خېلو پیخې لا مسولیت کمې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخستی. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا بیلابیلو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو کې د نام نې پیخې زیاتې شوې او د وسله والو په بریدونو کې تیزی راغلې. بنو وزیرستانونو لکی مروت ټانګ ډی خان او نورو سیمو کې د وسله والو لخوا په امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه زیات شوي. د دې ترڅنګ وسله والو لخوا وزیرستانونو بنو لکی مروت او خوشا کې هدفي بریدونو کې هم تیزی راغلې. روان کال کې تر دې دمه یوازې شمالي وزیرستان کې 25 هدفي بریدونو پیښې شوې چې تر دېرشو زیات ولسی وګړي مشران ځوانان مدني فعالان سیاسي وګړي پکې وژل شوي دي. شمالی وزیرستان کې تیر 2023 کال کې بیا ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران ځوانان سیاسي وګړي خزینه دینی عالمان او هم ځنه سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. د خیبر پښتونخوا په ګڼو سیمو ځانګړي ډول وزیرستانونو او جاني خېلو کې ځایي خلکو په واروار د نام نیزت پرلتونه او جرګې مرکه کړي. د غلطه د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. د پاکستان فوج حکومت هم په واروارې داوي کړي چې د ترهګرې ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسله والو ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تایید کړی چې په روسیه کې دننه د اوکراین د حملو په اړه د ولسمشر بایدن پالیسي بدله شوې. بلینکن پرون د چک په پلازمینه پراګ کې وویل ولسمشر بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د امریکا په وسلو پر روسیه حمله وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي. نور په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای ولسمشر جو بایدن اوکراین ته اجازه ورکړي چې د ختیس خارکیف ښار د دفاع لپاره په روسیا کې دننه د امریکا په وسلو پر محدودو اهدافو حمله وکړي څو اوکراینی ځواکونه وکولای شي د روسیې له خاورې د کیدونکو حملو مخه ونیسي. انټونی بلینکن چې پرون په پراګ کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غیر رسمي غونډه کې خبرې کولې وویل اوکراین په داسې حال کې چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې مقابله کوي لڅو اونۍ رئیس له واشنگټن څخه غوښتنه کوله چې په روسیا کې دننه د حملو لپاره د امریکایي وسلو د کارولو اجازه ورکړي. اوکراین په دې ترڅ کې پر هغو روسی عسکرو د حمله اجازه هم غوښته چې پر اوکراین د برید لپاره په ګډ سرحد کې د روسیې په قلمرو کې راټول شوی دي. بلینکن زیاته کړه چې دا غوښتنه د ولسمشر جو بایدن خوښه شوه او اوکراین ته اجازه ورکړه چې د دې هدف لپاره له امریکایي وسلو څخه کار واخلي. بلینکن دا څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه کوي چې د ازادي راډیو په ګډون رسنیو د امریکایي چارواکو له قوله راپورونه خبره کړل چې ویلي ښاغلی بایدن په روسیا کې د نن له امریکایي وسلو د کار اخیستو بندیز قسمن لغوه کړی دی. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ له دې مخکې د روسیې په خاوره کې د اوکراین د حملو غوښتنه کوله او په پراګ کې په پرونی غونډه کې بیا وویل چې د اوکراین متحدان باید د اوکراین لخوا د روسیې په قلمرو کې دننه پر اهدافو د برید لپاره د ناتو د وسلو پر کارولو بندیز لری کړی. متحده ایالاتونو دا بندیز لدی ویرې لګولای و چې جګړه پراخه نشي. جرمنی مخکې د روسیې په خاوره کې د ناتو په وسلو د اوکراین له حملو سره مخالفت خود خود جرمنی د حکومت یو ویان پرون په یو بیان کې وویل د هیواد هم منلې ده چې کیف د هغو وسلو په ذریعه چې برلین یې ورکوي د روسیې په قلمرو کې دننه د حملو د شندولو لپاره بریدونه کولای شي. په بیان کې راغلی دی چې اوکراین د نړیوالو قوانینو په اساس دا حق لري چې د روسیې د حملو پر وړاندې د ځان دفاع وکړي او د دې کار لپاره له هغو وسلو همکار اخیستلی شي چې د جرمني لخوا ورکړل شوی دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې د اقداماتو ته به ځواب ووایي او په تیره هغو هیوادونو ته د جدي عواقبو خبرداری ورکړی چې د اروپا کوچني هیوادونه بللې دي. ریانو وستی خبری آژانس پرون د روسیې د پارلمان د ولسی جرګې د دفاعي کمیټې د مشر اندری کارتاپالوف له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د بایدن پریکړه به په اوکراین کې د روسیې پر یرغل چې روسی چارواکي ځانګړي پوځي عملیات بولي هیڅ راز اغیز ونه کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو. په افغانستان کې ماینونو او ناچاودو مهماتو له هم د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. دغه ناچاودو مهمات د ګڼو افغانانو د معلولیت سبب شوی او له هم په دغه هیواد کې د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو ماینونو او ناچاودو مهمات پاتې دي. زیات وخت په دغو چاودنو کې ماشومان او ځوانان زیانمنی شي چې له هم د چاودنو دغه لړۍ بنده شوې نه ده. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شاید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. اسوسییټډ پریس اژانس په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې مهم کار در سره شریکوي.
په افغانستان کې د تیرو 24 کلونو له جګړو پاتې ماینونو او ناچاو د مهماتو د میلیونونو کسانو ژوند ته خطر پیښ کړی دی. د دغه هیواد په زیاتو برخو کې د تیرو جګړو ماینونه او ناچاو د مهمات پاتې دي چې لا هم د خلکو د مړینې او معلولیدو سبب کیږي. د سره صلیب نړیوال کمیټې په هرات ولایت کې د فزیکی توان بخښلو یو مرکز چلوي چې کارکونکي هڅه کوي په چاودنو کې معلولو سو کسانو ته مصنوعي غړي جوړ کړي. په هرات کې د سره صلیب دغه مرکز مدیر عبدالشکور وویل د ناچاو د مهماتو او ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي ځکه هغوی کافی پوهاوی نه لري.
افغانستان یک کشوری که یک مدت زمان طولانی جنگ سپری کرده.
افغانستان داسې هیواد دی چې له اوږدې مودې پکې جګړه وه. تبان چې په زیات ساحو کې ناچاو د ماینونو سره شایي په لیرو پرتو سیمو کې زموږ هیوادوال په ځانګړي ډول ماشومان چې کافی پوهاوی نه لري لا هم له دغو ستونزو سره مخامخ سي.
په هرات کې د سره صلیب د فزیکی توان بخښلو مرکز ته په 2023 میلادي کال کې 4000 کسان د خدماتو ترلاسه کولو په نیت ورغلي دي. د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په 13 اپریل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو افغانستان په نړۍ کې له هغو هیوادونو دی چې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات پکېسته. د اوچا پراپور کې د وښنن کې پوینه ولسی و چې د 2022 میلادي کال له جنوري څخه د 2023 میلادي کال تر فبروري میاشتې پورې 1400 کسان په دغه چاودنو کې ټپینسي و چې لدی ډلې شپږ اتیا فیصد ماشومان دي. په افغانستان کې زیات ماینونه او ناچاو د مهمات د دولت ضد وسلولو لخوا ځای پر ځای سوي چې د وخت د حکومت پوځي کارونونه په نشه کړی خو زیات وخت یې ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. احمد مختار چې د ماین په چاودنه کې راسته پښه تر زنګانه لاندې پرې سوی په هرات کې د سره صلیب مرکز ته ورغلی.
د فوټبال په یوه لوبه کې ګول ساتونکی وم. د لوبې پر مهال توپ له ګول د باندې ولاړ. کله چې مې په توپ سي وځغستل پښه مې پر ماین برابر سوه. له دې سره چاودنه وسوه او معلول سوه.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا پراپور کې راغلي چې د 2021 میلادي کال لاګست څخه د 2023 میلادي کال ترمی میاشتې پورې په افغانستان کې د ملکیانو د زیاتو مرګ ژوبلو عامل ناچاو د مهمات وو. د مزکنیو ماینونو د یو بل قرباني محمد عارف بیا دواړه پښې تر زنګانه لاندې پرېسیوي دي. دای د پاوز په خوانی سرتېری و چې شاوخوا درې کاله مخکې په هلمند کې قربان دي 14 وسوه.
په وظیفه کې وو هغه ساحه ته نږدې لاړو چې په ماینونو پوښلې وه. ماین را باندې وچاودېدل او دواړه پښې مې تر زنګانه لاندې غوڅې شوې. په لومړیو کې ډېر نه هیلی وم. فکر مې کاوه نه بشم کولی چې تګ وکړم او خپل ژوند ته دوام ورکړم. شکر دی سره صلیب ته ورغلم. زموږ ډېر غم یې وخوړ. سل په سلو کې زموږ لاسنیوی وکړ. مصنوعي پښې راته جوړې کړې. اوس تګ کولی شم. خپل تګ ته ډېر خوښ یم.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په خپل راپور کې ویلي په افغانستان کې شهید 4 میلیونه وګړي د ناچاو د مهماتو او ماینونو له خطر سره مخامخ وي. هیلو ټرست چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو مؤسسو ده وایي په افغانستان کې په ځانګړي ډول د 2021 کال له جګړو زیات ناچاو د مهمات پاتې دي. د ماین پاکۍ د ادارې په وینا دغه ناچاو د مهمات شوونځیو کورونو سړکونو او کرنیزم زکو ته چیرمه پاتې دي. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون ویلي چې د نږدې دریو کلونو مخکې ناچاو د مهماتو زیات قربانیان ماشومان دي.
as an example since August 2021.
د ساري پتوګه د 2020 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې 2000 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته چې ډېرې ماشومان دي. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبل کمیدو لپاره دا ډیره مهمه ده چې پر ماین پاکۍ تمرکز وشي.
طالبان هم د تیر حکومت پر مهال چې د لویدیځ لملاتړه برخمن وو د ماینونو او منفجره وسیلو په کارولو تورن دي چې په تیر حکومت کې هم د دغو تازه ځای پر ځای سویو ماینونو او منفجره وسیلو په چاودنې کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتله. په افغانستان کې د هیلو ټرست مؤسسې مدیر او د پروګرامونو مشر فرید احمد همایون وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانانو د لیز راتګ د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د زیانمنېدو خطر زیات کړی دی. ځینې افغانان بیا هم مجبور دي چې د خطر په منلو سره په خطرناکو کروندو کې کار وکړي ځکه د ژوند پر مخ بیولو لپاره بل انتخاب ورته پاتې نه دی.
څو دقیقې وړاندې له ازادي راډیو خبرونه لرو. مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو روزګان ته ورځو. د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه د جمعې پروس خلک او ځوانان تر ډیره د توتانو میله کوي. په دې اړه راپور لرو.
روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د فایناوي سیمه ده چې ګڼ شمېر ځوانان د توتانو میلې کولو پسې راوتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هره ونه شاوخوا 560 کاله عمر لري او لاندې یو شمېر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپلو ملګرو سره د توتانو میلې ته تللې دي. دی وای هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړشت میله د پاره په موسم پر لري ستر شي میوي د میوي موسم یغه د میله د پاره زیغه سیمه ته نو د چته تم د لپاره خسي ودی مثلا د روزګان ولایت شتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلکو زرش کړي چې مثلا د میلاو کې نمو هم په همدې مخه باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلاو کوو او ورڅخه خوند واخلو.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتونی په زیات اندازه شتون لري خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میلا هم وړیا ده او ګڼ شمېر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وچ کوي او پاخه یې کړي. په روزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي خو ځایي اوسیدونکو وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکو اجي شپولا ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال په دغه ولایت کې د توتانو حاصلات کم دي. د لامل ورستي ورشتونه او ژلې یادوي خوای بیا هم دوی میله کوي.
بلدا خوشالي زار یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دلته چاره تک ډیر سنزمنو کراکلیم بیا په وام کې بو اوس موږ ټول د ځوانان غلي په میله یعنی قسم غد مازګر منځره هم په سلا باندې منځونه سوي ډیر نا وخت دی خو بیا هم راغلی یو یو څه چې پاک اتحاد باندې ټول ځوانان په وال یې راغلی دلته خو دې میلې کو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې ته راغلی دی. دی وای د ورزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانچ د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي. سږ کال هم ډیر کسان راغلي او دای موږ یو مثال لرو د مالیار خم ډیر اقتصادي تمامې ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک تبخې ځړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټ هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا په بوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي.
په روزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیات دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لوی لارو ترڅنګ د ثواب په نیت کښېنولي تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.